آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي دا وخت دلته په واشنگټن کې د ماسپخین یو نیمه بجې ده په افغانستان کې د شپې یو لس بجې کیږي د دې سات د مهمو خبرونو غټه کې واره
یوناما وای چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچل وړه و د افغانستان حکومت وای چې د یوناما ریپورت نیمګړتیا ویلري طالبانو ریپورت رد کړی دی او ویلي دی چې دی ریپورت یې ورخیز دی او د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس د خپل روسي سیال سره په ټلیفون د سوریه په اړه خبرې کړي
په دې خبرونه کې پر راپورټونو علاوه د اشنایانو غږ پروګرام لرو مګر دا پروګرام د وخت سب شوي تاسو سره راسن نشو غږیدل اوس ز زیبا خادم او روخان نورزه د دې ساعت خبرونه وایو
السلام علیکم یوناما وای چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملکی تلفاتو کچل وړه و یوناما د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده نن یوناما په 2015 کال کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل ریپورت خپور کړ په ریپورت کې راغلی دی چې د 2015 کال په جریان کې شاوخوا 3200 کسه وژل شوي دي او څه کم 6500 ملکیان ټپیان شوي دي دغه شمېرې ښیي چې د 2014 کال په پرتله په 2015 کال کې د ملکیانو په تلفاتو کې 4% زیاتوالی راغلی دی په کابل کې د یوناما مشر نیکولاس هیسوم ویلی دی چې هیله کوي چې د سولې د خبرو د پیلېدو سره به د ملکي تلفاتو کچه راټیټه شي هغه دا خبره هم کړې ده چې ملګري ملتونه آماده دي چې د جګړې د ختمولو په برخه کې منځګړتوب وکړي نور تفصیل د ممتاز بهیر په ریپورت کې
د یوناما مشر کابل کې د ملکی تلفاتو په اړه د دغه بنسټ د کلنی راپور د خبرولو پر مهال ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې اکثره ملکی افغانان د وسلوالو خطو د سړک غاړې ماينونو د چودنې او ځانمرګو بریدونو لامل وژل شوی او یا ټپیان شوی دي خاغلی هیثم ویل د طالبانو په ګډون د جګړې لخکې لوغاړو سره په مستقیمه توګه خبرې کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره په خپلو عملیاتو کې بدلون راولي خو د ملګرو ملتونو دغه چارواکي ټینګار وکړ چې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یوازینی لار سوله ده او زیات اکړه چې یو نامه چمتو ده تر څو د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې لپاره اسانتیاوي برابر کړي
وړاندیز وکړ چې ملګری ملتونه په هر ظرفیت کې د اسانتیاوو د رامنځته کولو رول ولوبوي ان خلکو ته روزنه ورکړي چې څه ډول د سولې په خبرو کې ونډه واخلي موږ د کار ته دوام ورکو
ښاغلی هیثم زیاته کړه چې په دې برخه کې له طالبانو سره هم خبرې کړي او له هغوی څخه یې غوښتي چې د غیر رسمي غونډو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د اوربند پر سر سلا وکړي له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا د یوناما د دغه دریض هرکلی کړی دی په نړیوالو چارو کې د سولې د عالي شورا سلاکار اسماعیل قاسمیار امریکا غږ ته وویل دا یوې مرستندویه ادارې په توګه کولای شي چې خرول ولوبوي خو تر هغه بریده پورې چې اصل پرنسپ ته زیان ونه رسوي اصل پرنسپ دا ده چې د سولې د خبرو بهیر د افغانانو په مشرۍ تر سره کیږي نو تر دغه بریده موږ ترې هرکلی کوو
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري د افغانستان جمهوریت ریاست ویلي دی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د یوناما راپورټ ارزیابي کړی دی په هغه اعلامیه کې چې له ارګ نه خبره شوې ویل شوې دي چې راپورټ ښیي چې د جګړې زیان تر نورو ملکیانو ته ډیر رسیږي په اعلامیه کې راغلی دی راپورټ ښیي چې طالبانو او ورسره تړلې ډلې په ملکیانو باندې بریدونه کوي او په خلکو کې ویره اچوي په اعلامیه کې دا هم ویل شوې دي چې حکومت د یوناما د دې خبرې سره چې د طالبانو په ځمکنیو بریدونو کې 20% تلفات کم شوي دي موافقه نه لري د ارګ په اعلامیه کې راغلی دی چې دا چې یوناما 10% ملکی تلفات کوم ډلې ته نسبت نه دی ورکړی دا هم یو سوال دی اجرایوي ریاست ویلی دی چې د غرقام یوازې د 209 ولایتونو نه راټول شوی دی طالبانو د ملګرو ملتونو د راپورټ په حق له عکس العمل خوده دی او ویلی دی چې دغه راپورټ یو ارخیز دی په هغه خبرپانه کې چې طالبانو مطبوعاتو ته استولې ده ویل شوي دي چې دا راپورټ صحیح نه دی ځکه چې د 20% ملکی تلفاتو مسولیت د طالبانو په غاړه اچول شوی دی
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه
او دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران غوښتنه دي چې هغه درې مخالف ایرانیان دې خوشی کړي چې په خپلو کورونو کې د کلونو راهیسې نظر بند ساتل شوي دي. په دغو درېو مخالف مشرانو کې مهدي کروبي، میر حسین موسوي او زهرا رهنورد چې د میر حسین موسوي ښځه ده شامل دي. دوی د 2009 کال د انتخاباتو راهیسې د محکمې د حکم نه بغیر په بند کې ساتل شوي دي. د امریکا ولسمشر د خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه خبرې کړې دي. د سپین ماڼۍ په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دواړو مشرانو په ټلیفون د شنبې په ورځ خبرې وکړې او د امریکا ولسمشر پوتین ته ویلي دي چې روسیه کولی سي چې د سوریې د جګړې د ختمولو په برخه کې مثبت رول ولوبوي او هغه دغه چې په منځلارو یاغانو باندې هوایي بریدونه بند کړي. په سوریه کې جګړه یو څه نوره هم پیچلې سوې ده، دا ځکه چې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال کې د وسوالو کردانو په مورچلو باندې د توپونو ډزې کړې دي. دغه وسوال کردان چې د کردانو د ساتنې د واحدونو په نامه یادیږي په سوریه کې د امریکا متحدین دي. د ترکیې سراعظم تیره شپه دا تایید کړه چې ځواکونه یې په وسوالو کردانو باندې بریدونه کړي دي. سراعظم احمد داود اوغلو د کردان نه وغوښتل چې د اهزار د ښارګوټي او د دغه ښارګوټي ته نږدې د یو هوایي اډې نه ووځي. کردانو دغه ښارګوټي او هوایي اډه د سوریې د حکومت د مخالفینو څخه تیر اونۍ نیولې وه.
په امریکا کې د سترې محکمې د نوي قاضي د ټاکلو په سر د جمهور غوښتونکو او دیموکراتانو ترمنځ اختلافات پیدا شوي دي. د دې خبر تفصیل متي الله عبد الولي.
که څه هم هوا ډېره سړه وه، د امریکا د سترې محکمې د ودانۍ مخې ته خلک د قاضي انتونیان سکالیا د یادولو په خاطر راټول شوي وو. د سترې محکمې قاضي سکالیا چې پرون د 90 کلونو په عمر مړ شو، د محافظه کارو نظریو له امله شهرت درلود. د هغه د مرګ نه وروسته جمهور رئیس اوباما د هغه د کورنۍ سره خواخوږي وښودله. جمهور رئیس دا خبره هم وکړه چې دی به د اساسي قانون سره سم د هغه ځایناستې ونوموي. اوباما وویل
My constitutional responsibilities to nominate a successor.
زه دا نیت لرم چې اساسي قانون سره سم خپل مسؤلیتونه سرته ورسوم او دغه ځای ناسي ونوموم. زما د جمهور ریاست لپاره ډیر وخت پاتې دی چې دا کار وکړم او د سنا لپاره به هم ډیر وخت وي چې خپل مسؤلیتونه د نومول سوي شخص په برخه کې په خپل وخت سرته ورسوي.
په سنا کې د جمهور غوښتونکو د اکثریت مشر میچ مکانل اول
Unless he can find a consensus choice, the next president will pick the replacement.
کچې دغه داسي شخص ونموویچ د رایو اتفاق پریوي نو شدی او کني نو راتلونکو ولسمشر به دغه ځای ناسي ونموي.
د امریکا ستره محکمه نه قاضیان لري، دا د جمهور رئیس کار دی چې د سکالیا په ځای بل څوک وټاکي. د جمهور رئیس د ټاکنې نه وروسته نوی قاضي باید چې سنا لخوا تایید شي، خو که د سترې محکمې اته قاضیان هم نصاب پوره کوي او د سترې محکمو په قاضیو باندې فیصله کولی شي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
همداراز جمهور غوښتونکو کاندیدانو په تلویزیونی مناظره کې د اوباما نه وغوښتل شول چې د سترې محکمې د مرسوي قاضي په ځای دی بل څوک نه ټاکي. دوی ویل چې جمهور رئیس دغه کار راتلونکي جمهور رئیس ته پرېږدي. نور تفصیل د نوشابه آشنا په رپورټ کې.
په جنوبي کارولینا کې د مقدماتي انتخاباتو په لړ کې تیره شپه د جمهوري غوښتونکو د احتمالي کاندیدانو ترمنځ مناظره وشوه. ډونالد ټرمپ چې د نظر پوښتنو په اساس په جمهوري غوښتونکو کې مخکښ کاندید دی، ویل چې د امریکا د سترې محکمې د قاضي سکالیا مړینه د هغه په وینا د امریکا محافظه کارانو ته یوه لویه ضربه ده. ټرمپ وویل چې اوس دا د سنا د مجلس پر رئیس میچ مکانل پورې اړه لري چې د اوباما د دورې د پای ته رسېدو پورې د نوي قاضي د نومولو پروسه وځنډي. د فلوریدا سناتور مارکو روبیو، د تکسا سناتور ټیډ کروز او د اوهایو والی جان کسک او جارا بن کارسن چې ټول د جمهوري غوښتونکو احتمالي کاندیدان دي، هم ویل چې اوباما باید د سکالیا په ځای څوک ونه نومي. خو یوازې کاندید جب بوش وویل چې دا د جمهور رئیس حق دی چې څوک ونومي. خو هغه دا خبره هم وکړه چې د اوباما نه دا تمه نه لري چې د ټولو په خوښه دی یو څوک ونومي. د کاندیدانو ترمنځ یو بل موضوع چې سخت بحث ورباندې وشو هغه امنیت و. ټرمپ په جب بوش باندې د هغه د ورور جورج دبلیو بوش د سابقې په خاطر انتقاد وکړ. نوشابه آشنا، امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم وروستی خبر. د پرون په څیر نن هم په باستن، نیویارک، بالتیمور او واشنگتن کې هوا ډیره سړه ده چې د کور نه بهر ډیر وخت تیرول خطرناک ګڼل کیږي. په ځینو ځایونو کې خو د هوا درجه د منفی 10 نه هم کښته ده. د نیویارک ښاروال پرون